شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد چبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخ ته وړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې د نیم ساعت په مخه د وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد څرګندونې لرو چې د افغانستان امنیت ته یې اندېښنه څرګنده کړې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اور.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی، لسګونه مسافر د غور هرات پر لوی لاره د درنې واورې د ورېدو او سخت توپان له کبله بند پاتې دي. د هلمند امنیه قمندانۍ په ناوې ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د درې دېرش وسلوالو مخالفینو د وژنې ادعا کوي. او متحد ایالاتو د هغو مسافرو لپاره چې له لندن څخه دې هېواد ته ځي د کرونا وایرس منفي ټیسټ اجباري کړی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وی اوربند او سیاسي هوکړه د افغانستان لپاره بیړنۍ اړتیا وی دي. خاغلی خلیل زاد تیر شپه پر ټوئیټر د پیغامونو په یو لړۍ کې پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې په دې دواړو برخو کې خپلې هڅې چټکې کړي. خلیل زاد زیاتوي چې په دې برخه کې دای هم مرستې ته چمتو دی. د امریکا ځانګړي استازي هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. لاسګونه مسافر د غور هرات پر لوی لاره د درنې واورې د ورېدو او سخت توپان له کبله بند پاتې دي. له دې مسافرو څخه حفیظ الله په یو ټلیفوني تماس کې ازادۍ راډیو ته وویل چې له تېرې شپې راهیسې په سړه هوا کې بند پاتې دي او مرستې ته اړتیا لري. نوموړی وایي چې په بند پاتې مسافرو کې ښځې او ماشومان هم شته. د فواید عامې وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس ازادۍ رسنیو ته وویل چې چارواکو ته د دې ستونزې د حل لارښوونه شوې.
په تمام قدمه های ولایتی و ریاست فوایدامی غور
ټول ولایتی ریاستونو او د غور د فوایدامی ریاست تلار خوونه شوی چې د ټول لوی لارو او د بندي پایان د لارې د پاکول لپاره سم دستي اقدام وکړي.
خغلی حق شناس وایي چې د ژغورنې ډلې سیمته استول شوی دی. د هلمند چارواکي ادعا کوي چې په ناوې ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې شپږ څلوېښت وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي دي. د هلمند د امنیه قمندانۍ ویان محمد زمان همدرد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو ته دا تلفات د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې اوښتي.
د ناوې ولسوالۍ د خسرآباد او سرخودس په سیمو کې د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې درې دېرش تنه د وسلوالو مخالفینو وژل شوي دي، دیارلس تنه هغوی زخمیان دي. د یادو نشوت پر مهال باندې افغان ملي امنیتي ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی.
خغلی همدرد زیاتوي چې په دې سیمه کې د امنیت د خوندي کولو په مقصد تصفیوي عملیات اوس هم روان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هیواد نامتو سندرغاړي میرمن رخشانه په حق ورسېده. د راپورونو له مخې حمیده اصیل چې په رخشانه مشهوره وه له ډېرې مودې راهیسې ناروغه وه او په روانه اونۍ کې د اتیا کلونو په عمر پور پرې کړ. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر محمد طاهر زهیر ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې د میرمن رخشانه مړینه تایید کړه. رخشانه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد له پوځي یرغل وروسته کډواله شوه او له نږدې څلورو لسیزو راهیسې په متحدو ایالاتو کې اوسېده. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. لږ تر لږه شپږ ایران پلوي وسلوال په سوریه کې د اسرایلو په توغندوی برید کې وژل شوي دي. په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د سوریې په هما ښار کې په دې حمله کې د وسلوالو مرکزونه او زیرمې هم ویجاړې شوي. له دې مخکې د سوریې رسمي خبري اژانس سنا راپور ورکړی و چې اسرایلي توغندي د هما په یوه کلیواله سیمه کې لګېدلې. سنا د سوریې د پوځي سرچینو په حواله ویلي دي چې د دې هیواد د هوایي مدافع ځواک دا توغندي کشف کړي او ډیره برخه یې له منځه وړي دي. اژانس د اسرایلو په برید کې د تلفاتو خبر نه دی ورکړی. اسرایلو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. متحده ایالاتو د ټولو هغو مسافرو لپاره چې له لندن څخه دې هیواد ته ځي د کرونا وایرس منفي ټیسټ اجباري کړی دی. دا نوې محدودیت په برتانیا کې د کرونا وایرس د نوې بڼې له سرایت وروسته د دسمبر له 28 نیټې څخه نافذیږي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز په یو بیان کې ویلي چې د کورونا د نوې بڼې د سرایت سرعت د پخوانیو هغو پرتله په سلو کې اویا زیات دی. د کورونا د نوې بڼې له خپرېدو وروسته ډیری اروپایي هیوادونو د برتانیا ټولو برخو ته الوتنې ځنډولې دي. د جانس هاپکنز پوهنتون د ارقامو له مخې په برتانیا کې نږدې 22 لکه کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. اورستای خبر د امریکا د نوموتی سندرغاړي مایکل جکسن کور امریکایي میلیاردر ران بورګل پیرلای دی. دا کور د کالیفورنیا ایالت سانتا باربارا ښار ته نږدې په لاس اولیواس ښارګوټي کې په 1000 هکتاره ځمکه کې ودان دی. د وال سټریټ ژورنال د ورسپانې د راپور له مخې بورګل د مایکل جکسن کور په 22 میلیون ډالر اخیستی دی. د مایکل جکسن افسانوي کور چې نیورلند بلل کیږي په 2018 کال کې په 100 میلیون ډالرو بیه شو او یو کال وروسته یې بیه 82 میلیون ډالرو ته راټیټه شوه. مایکل جکسن د 2009 کال په جون میاشت کې په 50 کلنۍ کې د زړه د درېدو له کبله مړ شو.
دا زجرډو ماښامنۍ خبري مچل اوري. زلمی خلیل زاد پر افغان حکومت او طالبانو ژغ وکړ چې د سولیاتی چټک کړي او جاکارتا ژمنه وکړه.
اندونیزیا آماده دی چې د سولی د مذاکراتو د یو پړاو قربتوب وکړي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې تمه ده د نړیوال بانک په مرسته ازبکستان او پاکستان د افغانستان له لارې د ریل په کرښه وصل شي.
لکه کې به یو ډېر لوی صنعتي تجارتي انقلاب راشي، یو دومره لوی پرمختګ به وشي چې هغه ډېر وخت لپاره به زموږ د علاقې د خوشحالۍ باعث به جوړي.
او په دې خبرونه کې دا ژغ غلی شو. د میرمن رخشانی د ژوند په اړه هم په دې خبري مجله کې اورېدلی شئ. افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وی اوربند او سیاسي هوکړه بیړنۍ اړتیاوي دي. شاغلی خلیل زاد پر افغان حکومت او طالبانو ژغ وکړ چې د دې دواړو کارونو لپاره خپلې هڅې چټک کړي او دوی هم مرستې ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې د انډونیزیا پخواني مرستیال ولسمشر او د محمدیه علما او سازمان رئیس یوسف کالا هم له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. شاغلی کالا هم دا ډول په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د نړۍ د عالمانو کنفرانس جوړېدو ته چمتووالی ښودلی. نور په دې راپور کې
ورځ تر بلې مخ په ډیرېدو تاوتریخوالی او هدفي وژنو چې مسؤلیت هم څوک نه مني د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی اندېښمن کړی دی. زلمی خلیلزاد دا راولپیخې د سولې روان بهیر لپاره ګواښ بللی. ښاغلی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا ډول قتلونه او هدفي وژنې باید بندې شي. افغانان سوله غواړي او اوربند او سیاسي هوکړه بیړنۍ اړتیاوي دي. زلمی خلیلزاد پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې اوربند او سیاسي هوکړې ته د رسیدو لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړي او دوی هم چمتو دي چې په دې برخه کې مرسته وکړي. په ښکاره زلمی خلیلزاد دا څرګندونې په کابل کې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د اجرایي رئیس یوسف رشید او په کاپیسا کې د مدني فعال فرشته کوهستاني له وژنې وروسته کړي. که څه هم د دې وژنو مسؤلیت څوک نه مني خو افغان حکومت یې تر ډېره پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي. ولې طالبان دا اداره دوي؟ د تاوتریخوالی د پای ته رسیدو او یوې سیاسي هوکړې ته د لاسرسي غوښتنه یوازې د امریکا په ځانګړي استازي پورې محدود نه ده، بلکې تازه د انډونیزیا پخوانی مرستیال ولسمشر او د محمدیه علماو سازمان رئیس یوسف کالا هم له ولسمشر غنی سره په کتنه کې له طالبانو د تاوتریخوالی پای ته رسیدل غوښتي. ولسمشر معنی وایي له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې ښاغلي کالا ویلي انډونیزیا غواړي د یو ستر اسلامي هیواد په توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته او همکاري وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل یوسف کالا دغه شان د سولې خبرو د کوربتوب او په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د نړۍ د عالمانو کانفرنس جوړېدو ته چمتووالی ښودلی.
دوی په انډونیزیا کې د اسلامي نړۍ د علماو په ګډون د یو کانفرنس جوړېدو په خاطر چې د افغانستان د سولې په اړه بحث او خبرې وکړي چمتووالی وښود او زیات یې کړی شي. انډونیزیا آماده دی چې د سولې د مذاکراتو د یو پړاو کوربتوب وکړي.
د محمدیه علماو سازمان رئیس د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د منځګړتوب غوښتنه کړې. که څه هم افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي خو طالبان وایي ټولو هغو حدسو ته د قدر په نظر ګوري چې له مخې د افغانستان ستونزه پای ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته پر رالیږلي پیغام کې لیکلي، اندونیزیا یو مهم او پرنفوسه اسلامي هیواد دی او دوی ورسره نږدې او ښې اړیکې لري، خو د مذاکراتو لپاره د ځای ټاکل د دواړو ټیمونو په هوکړه ټاکل کیږي. د تاوتریخوالي د پای اوربند غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې تمه د لس ورځې وروسته د افغانستان دولت او طالبانو پلاوي بیا سره په دوحه کې د سولې خبرې پیل کړي، هغه خبرې چې دواړه لوري یې مهمې او د سولې خبرو اصلي منځپانګه بولي. خو له دې ټولو سره سره په افغانستان کې جګړې زور اخیستی او ستر بلې د نامعلومه کسانو لخوا د افغانستان مطرحې څیرې خبریالان او مدني فعالان په نخه کیږي، هغه پیښې چې په ځان پسې ډېرې اندېښنې او شکونه زیږوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې امنیتي او دفاعي چارواکي دا کوي چې ځايي طالبانو د دې ولسوالۍ د پخواني امنی قمندان شاه محمد جسد له قبره ایستلی او په موټر پسې یې کش کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي که داسې شوي وي دا کار د انساني کرامت سپکاوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په اروزګان ولایت کې سیمه ایز چارواکي دا کوي چې وسلوالو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ د پخواني امنی قمندان شاه محمد جسد له قبر ایستلی. د دې پخواني قمندان رور جان محمد کریمی چې وسته خپل رور پر ځای د دهراوت د ولسوالۍ امنی قمندان دی، ازادي راډیو ته همدارنګه دا وکړه چې د ورور مړی د خلکو په وړاندې په موټر پسې راخکل شوی دی. کریمی دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو لس ورځې وړاندې د ده بل رور هم تر وژلو وروسته په موټر پسې کش کړی او بیا یې سر ترې پرې کړی. په دهراوت ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو د کمانډوز و کونو قمندان قدیر خان هم ازادي راډیو ته دا ادعا تایید کړې ده. نوموړي ویلي طالبانو تر دې مخکې هم په دهراوت او نورو سیمو کې ورته کړنې ترسره کړي. قدیر خان ادعا وکړه چې طالبانو په ځینو مواردو کې هغه کورونه په چاودنو نړولي چې غړي په افغان ځواکونو کې دي.
د هسترو مال چورایي او کورونه سرایونه یې انفجارایي نړیي، نو د دو خو د اکثر سره مشکل دی. مثلا د هغه نفر سره د دښمني ده چې هغه توپک په لاس کې ورسره جنګېږي، نو د سرای سره دښمني نه ده، د خونې سره دښمني نه ده، د ورور سره دښمني نه ده، د پلار سره دښمني نه ده.
طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادۍ راډیو ته په یو لنډ پیغام کې ویلي چې د حکومتي چارواکو دا ادعا جدن ردوي. کمانډان شاه محمد چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې په ترینکوټ ښار کې ناڅرګند وسلوالو په برید کې ووژل شو، په سترګو مایوب و او له تیرې یوې لسیزې راهیسې د دهراوت ولسوالۍ د امنیې قمندان و. نوموړی په سیمه کې د طالب وسلوالو سرسخت مخالف ګڼل کېده او د چارواکو په وینا تر 15 زیات ځانمرګي بریدونه او چاودنې پرې شوې وي. دا یوازې طالبان نه دي چې د خپلو وژل شوو مخالفانو جسدونو ته د سپکاوي تور پرې پوري کیږي. تر دې مخکې په افغانستان کې میش بهرني سرتیری هم په ځینو مواردو کې د وژل شوو کسانو جسدونو ته په سپکاوي تورن شوي او همدارنګه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه هم ادعاوې شوي چې په ځینو مواردو کې یې د وژل شوو وسلوالو طالبانو جسدونو ته سپکاوی کړی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي په جګړه کې د وژل شوو کسانو جسدونو ته سپکاوی غیر انساني عمل بولي. په اروزګان ولایت کې د بشر حقونو د سیمه ایز دفتر مشر عبدالاحد بهایی ازادي راډیو ته وویل د وژل شوي کس جسد ته سپکاوی انساني کرامت ته سپکاوی دی او د جګړې ښکیل لوري باید له دا ډول کړنو ډډه وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني سبا 12:00 نیو او اف ام 3.5. مدني فعال فرشته کوهستاني چې تیر ورځ په کاپیسا ولایت کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو، موده وړاندې ویل وو چې له امنیتي اړخه له خطر سره مخامخ ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه یې داسې هیڅ رسمي سند نه دی ترلاسه کړی چې وښیي د فرشته کوهستاني ژوند له خطر سره مخامخ و. نور په دې راپور کې.
دا د فرشته کوهستانۍ د زوی مصطفی غږ دی، هغه چې د خپلې مور په ابدي بیلتون فریاد کوي. فرشته کوهستانۍ له خپل ورور سره یو ځای د پنجشنبې په ورځ په کاپیسا ولایت کې د یو شمېر نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وویشتل شوه. دا په افغانستان کې د هدفي وژنو هغه لړۍ ده چې لا یې هم د وړاندې قربانیانو د وژنې مسؤولان نه دي نیول شوي. فرشته کوهستانۍ موده وړاندې خپل ځان ته تشته امنیتي ګواښونو په اړه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي وو، ژوند ته یې ګواښ پېښ دی. خو هغه نیوکه هم کړی و چې امنیتي بنسټونه ورته دومره ګواخ سره سره پام نه کوي. هغه په خپل دی پوسټ کې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم غوښتنه کړې چې ورته پیخ ګواخونه جدي وګڼي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د فرشتې کوهستاني ژوند ته د ورپیخ ګواخونو په اړه هیڅ ډول رسمي لیکل سند نه دی ترلاسه کړی. د دې وزارت ویان طارق اریان:
مسئله بانو کوهستانی که
ده مرمن کوهستانی مسئله چه تیر ورز و وجه شوه پورا کالورانی ده کورنیو چار وزیر ده پیجندن لیدن در لوده خوب پا دی لیدنه که یه حیث دول عریضه ده زن پر ورانده ده گواخ پاره ورانده نکده
دی مطرح نشده بود.
د خغل اریان په خبره د کورنیو چارو وزارت هغه غواخونه وندیخنی چې لدی وړاندې خبريالانو او نورو مدني فعالانو ته متوجي وي رافکړي خو په یو شمیر برخو کې هغه هدف ګرځول شوې دي. د میرمن کوهستاني تور په ټولنیز رسنیو کې هم پراخ خبرګون نه راپارولې دي او د ملي مصالحې علي شورا د رئیس عبدالله په ګډون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم دا پیښه غندلې ده. خغل خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه ورسوي هدف یې وژنو ته په خبرګون کې لیکلي هغه کسان چې د دې پیښو تر شا دي باید حساب ترې واخیستل شي. په ورته وخت کې د چارو کارپوه احمد سعیدی وایي د حکومت مخالف وسلوات چې مقناطیسی ماینونو چې کم لګښت پرې راځي ګټه اخلي او یو شمېر بې مسؤلیته کسان د خپل موخو د ترلاسه کولو لپاره ګماري.
موږ کومه هیله لرو؟ حکومت دې خپل امنیت وساتي. په دې دلیل هیله نه لرو چې خپل حکومت ځان د سیمټي د ورونو شاته پټ کړی. نو موږ به څله دوی هیله ولرو چې زموږ امنیت خوندي کړي.
خو د افغانستان حکومت بیا وایي دوی ژمن دي چې د هر افغان ژوند او مال خوندي کړي او په دې برخه کې بشپړې هلې ځلې او ګامونه پورته کړي دي. په وروستیو کې د خبریالانو او نورو فعالو څیرو هدفي وژنې اندېښنې راپورته کړي دي. تیرو نږدې دوو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون 15 خبریالان او یو شمېر نور مدني فعالان وژل شوي دي. تر اوسه د دې پیښو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی او یوازې په ننګرهار کې د خبریال ملالې میوند د وژنې پړه داعشي ډلې منلې ده.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د سیمې په کچه د یوې مهمې اقتصادي پروژې په اړه د ازبکستان یو پلاوی اسلام آباد ته روان دی او له پاکستاني چارواکو سره به د اورګاډي و پروژه لاسلیک کړي چې له افغانستانه به تیرې شي. د پاکستان د اورګاډو وزیر اعظم سواتی وی دا پروژه به د نړیوال بانک په مرسته بشپړ شي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال شانواز ترکزی له پېښور راپور لري.
د پاکستان حکومت وایي په لنډ ورځو کې به دوی د پاکستان نه افغانستان او بیا تر د ازبکستان د اورګاډي د پټلۍ یا ټریک د غزیدو په پروژه دسخت وکړي. دغه منصوبه به د دریو فریقونو ترمنځ شروع کیږي چې نه یوازې دغه هیوادونو ترمنځ به مالونه وړل اسانه شي بلکې مسافر به هم د اورګاډي او یا ریل ګاډي د لارې په تګ راتګ کې اسانتیا ومومي. زاهد شینوارې د پاکستان او افغانستان د مشترکه کاروباري چیمبر یا خونی ډایرکټر وویل دا ډیر کلونه وشو کله د بارانونو کله د واورو او کله بیا د ولسونو لخوا لارې بندې شي نو کاروبار خو بیا نشي. البته که د اورګاډي پټلۍ تیار شوه کاروبار به څلیری ساعته شروع هم شي او څو چند به سیوا هم شي.
افغانستان سره او بیا افغانستان نه مخکې تر د سنټرل ایشیا پورې په تجارت کې ټولو نه لوی رکاوټ چې دی د پالستینو نه پس د ترانسپورټ دا مشکلات دي. نو که فرض کړه په دې باندې عمل درآمد وشي او د ریلوې نظام د افغانستان په لاره تر د سنټرل ایشیا پورې جوړ شي نو زه دا ګڼم چې په دې وجه دې علاقه کې به یو ډېر لوی صنعتي تجارتي انقلاب راشي او دومره لوی پرمختګ به وشي چې هغه ډېر وخت لپاره به زموږ د علاقې د خوشحالۍ باعث به جوړیږي.
د اورګاډي د پټلۍ د غزیدو منصوبي خبره پرون د دسمبر په 24 د پاکستان د ریلوې محکمې وفاقي وزیر اعظم سواتی کړي او د یو شخصي ټلویزیون ډان نیوز ته زیاته کړي ده چې د دې منصوبي خبرې په کال 2013 کې شروع شوې وي او هم د نړیوال بانک په سرپرستۍ او په 4 اربع ډالر مالی مرسته به دغه منصوبه سرته هم رسي. اعظم سواتی زیاته کړي چې په ورځ دوه کې به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ازبکستان د یو وفد راتک ورستو د هغوی سره لوازنامه لاسلیک هم کړي او دا به د کال 2020 لټولو لوی او د خوشحالۍ خبر وي. د اورګاډي په پټلۍ غځولو نه یوازې پاکستان کې کاروباریان خوشاله دي بلکې د افغانستان او پاکستان د مشترکه چیمبر افغانستان څنګ مشر او روزګار کونکي خانجان الکوزی پرون مشال ریډیو ته وویل دا سیده چې که د اورګاډي پټلۍ جوړ شي او د ګاډو تک په شروع شي کاروبار به ورسره په 100% سیوا شي. او خلکو ته به کاروبار میلاو هم شي د زیاته کړه ور سره به کاروباری اسانتیاوی هم پیدا شي
که اوس د سلو روپو تجارت کیږي بیا به آتا د زرو روپو تجارت وشي یعنی د ارزښت په لحاظ د قیمت په لحاظ به هم تجارت زیات شي او زیاتیږي ځکه چې سهولت به راشي او ارزا او تقاضا یعنی غوښتنه او وړاندې کونه زیاته شي چیرته چې د ریل پټلۍ تیره شي نو هلته به په اسانه ډول باندې د خلکو ضرورت که په مرکزی آسیا کې دی یا په نورو ځایونو کې دی هلته به ډېری او د دې ځای نه به ډېر مالونه ځي هلته او همدارنګه به د افغانستان او د پاکستان په منځ کې اقتصادي اړیکې سل چنده زیاتې شي.
د ریلوې محکمې وزیر اعظم سواتی دا هم ویلي منصوبې سره به د مرکزی ایشیا ټولو هیوادونو ته کوریډور یا کاروباري لاره جوړه شي. د پاکستان ذمواري به وي چې له پېښوره تر تورخمه دغه پاټلۍ جوړه کړي. بیا اخوا د افغانستان او زیات اخوا د ازبکستان ذمواري ده چې هغوی دغه پاټلۍ وغځوي. د زیاته کړه چې دغه ګاډي به د مسافرو او مالونو وړلو دپاره وي او ورباندې به های سپیډ ټرین یا هغه اورګاډي چې زیات رفتار سره مزل کوي اچول کیږي. زاهد شینواری وویل چې د دوی هم تیز رفتار ګاډي پکار دي ځکه ډیر شیان داسې وي باید په وخت ورسي لکه خوراکي شیان او یادوایانی.
ټولو نه زیاته فایده چې دا خو دا زمونږ د خیبر پختونخوا د خلکو ته او پښتنو ته به میلاویږي ځکه چې دا مونږ سره په بارډر باندې دی د زمونږ د علاقې دا سیزونه چې هغه زمونږ فروټس ویجیټیبل سبزیانې دي او میوې دي هغه شو یا دا زمونږ د علاقایي چې کوم پیداوارونه دي منرلز دي یا زمونږ صنعتي سامان دی هغه ټول چې دی دا به ډېر لوی فایده به ومومي. نو دا به زمونږ د صنعت لپاره هم ډېره لویه فایده شي زمونږ د صوبه کې به ډېره لویه صنعتي سرمایه ګذاري وشي.
اعظم سواتی د ډان نیوز خبریادارې سره د اورګاډي د منصوبې جزئیات خو شریک کړل. خدای ونه ویل چې دا منصوبه به څومره وخت کې سرته ورسي. خدای ته په خبره چې په ورځ به کې به د ازبکستان وفد پاکستان کې د اورګاډي منصوبه لاسلیک کوي نو ممکنه ده په هغې کې ټایم فریم یا د پاټلۍ غځېدو وخت مقررولو معلومات هم ورکړی شي.
که چېرته د اورګاډي دا پروژه بشپړه شي افغانستان به له منځنۍ آسیا سره د افغانستان به جنوبی او منځنۍ آسیا وصل کړی سره د منځنۍ آسیا د وصلېدو لپاره بل لور ته د کاسازر پروژې چارې روانې دي چې د قرغزستان او تاجکستان برېښنا به پاکستان ته انتقال شي. خو دا معلومه نه ده چې امنیتي وضعیت په افغانستان کې څرنګه وي او امنیت به پر دغه پروژو باندې څه ډول تاثیر ولري.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالله د کورنل څخه غوښتنه مې په دې شکل سره وه چې دغه الکترونیکي تذکیري توضیح د ټولو رسالۍ ته فراخه شي ځکه چې خلک مشکلات لري نشي کولی چې مرکز ته رسیدګي وکړي. مرکز د الکترونیکي تذکیرو د طرفانه دی پرمه دغه ده چې دغه الکترونیکي تذکیرو مراکز یا دفاتر باید رسالۍ ته فراخه شي ځکه چې ډېر مشکلات لري او هغه تذکیرو په برخه کې لږه سهولت رامنډه شي. نور مخنیو سم السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. زکلی والا شنا د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. د هلمند ولایت د درو شمالي ولسوالۍ او بل د غور ولایت د پسابن ولسوالۍ چې هغه کوم امکانات خلک هغه ولسوالۍ ته وړي مثلا څو خوراکي توکي یا د سنوري ولایت څخه دغه ولسوالۍ ته تګ راتګ دغه لار چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه د عمومي ټمبر څخه بیا دی مرنو ته غور ولایت تر پسابن ولسوالۍ پرې رسي. د دې په راس کې د هلمند ولایت نوزاد مساکله او باغران ولسوالۍ هم راځي. دا سړک ډېر کند او کثر دی. خلک د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حتی د خلکو ناروغان دلته پر دغه لارې باندې ژوند لري چې هغه یا د لشکرګاه تر ګریشا او تر کندهار ولایت پرې نه رسي. نو پر دغه لارې باندې دغه ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي او پر دغه لارې باندې یو پل دی چې د نوزاد روډ تر مانده دی هغه پل پروس کا نه بل کال جوړ شو. دغه دومره کیفیت خراب چې په غاول کال باندې اوبه وي او در سره کې مخ وکړي. زما د ازادي راډیو سو داخله ورزو ته په ډېر درناوي او احترام سره چې د ځخبار او مظلوم ملت ځخ پر ځای ورسي نو سلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
افغان سندرغاړي میرمن رخشانه وفات شوې ده. په دې اړه به د ازادي راډیو د خبرې مجلې په ورستیو کې یو مطلب وړاندې کړو. خو یو نړیواله مسله راخلو. په نړۍ کې د کورونا وبا د خبرېدو له کبله د کرسمس مراسم سخت اغیزمن شوې دي. په واتیکان او بیت لحم کې چې د دغو مراسمو مهم مرکزونه ګڼل کیږي د کرسمس مراسم ډیر محدود وو. د بیت لحم مراسمو ته د تیرو کلونو په شان بهرني زیارت کوونکي نه و ورغلي ځکه چې اسرایلی چارواکو خپل هیواد ته پر سفر بندیز لګولی دی. اسمت چاروان راپور لري.
په نړۍ کې مسیحیان د کرسمس مراسم په داسې حال کې لمانځي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو دا مراسم تر ډیره محدود کړي دي. کاتولیک او پروتستان مسیحیان د دسمبر په 15مه د کرسمس جشن لمانځي. پاپ فرانسیس په واتیکان کې پرون په کوچنیو مراسمو کې چې تر سلو لږو کسانو کې برخه لرله ګډون وکړ. پاپ به نن د کرسمس په ورځ د واتیکان سن پیترز میدان کې خلکو ته وینا وکوي. په بیت لحم کې هم لږ شمېر کسانو د کرسمس په مراسمو کې ګډون وکړ. د بیت المقدس په مانګر چو کې لسګونه کسان د بیر باتسیا پیزا بالا د هر کلی لپاره په داسې حال کې راټول شول چې باران ورېده. پیزا بالا وویل چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله له بندیزونو سره سره غواړي چې تر څو چې ممکنه وي دا مراسم شول لمانځي. د بیت لحم شاروال وویل شاریانې له هغو ټولو خنډونو سره سره چې د کرونا وبا د خپرېدو له کبله رامنځته شوي هیله مند دي. عموما زرګونه بهرني زیارتوال د حضرت عیسی د زوکړې په ځای کې راټولېږي چې هلته د کرسمس په مراسمو کې ګډون وکوي. خو د اسرائیل د نړیوال هوایي ډګر د بندیدو له کبله بهرنیو سیلانیانو ونه کړی شول چې په سژنیو مراسمو کې برخه واخلي. د اروپا په نورو هیوادونو کې د کرسمس مراسم لغوه شوي یا ډیر محدود شوي دي. کرونا اروپا سخت ځپلې او نه یوازې دا مراسم بلکې د ژوند نورې چارې هم په دې لویه وچه کې ټکنۍ شوي دي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی راڈیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 نیول شي. د دې خبري مجلې ورستی او تر رسیدلیو لکه څنګه چې مجمنه کړې و اوس په د میرمن رخشانی په اړه واوري. دا شخ غلې شو. مېرمن رخشانی په خپل ژوند کې په سلګونو سندرې د افغانانو لپاره وبللې او روانه اونۍ د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات شوه. د دې مخکښ سندرغاړي د ژوند په اړه ملالۍ بشیر څخور.
مېرمن رخشانه د اتیا کلونو په عمر کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې مړه شوه. د 28 کاله په امریکا کې لخپل کورنۍ سره ژوند وکړ. رخشانه د افغانستان له هغو سندرغاړو و چې د سندرو ترڅنګ د ښځو د حقونو لپاره هم مبارزه کړې وه. دا په کوهدامن کې زیږیدلې وه او د ملالۍ په لیسه کې زده کړې کړې وې. مېرمن رخشانه په پښتو او دری شپږ سوه سندرې ویلې وې. مېرمن رخشانه چې اصلي نوم یې حمیده او هنري نوم یې فروزان وو، د انګریزانو پر ضد د خپلواکۍ د جګړې د یوه اتل جنرال اصیل خان وزیري لور وه. مور یې بیبي خدیجه طرزي د کابل د نجونو د ښوونځي له لومړنیو ښوونکو څخه وه چې موسیقي او خیاطي یې تدریسوله. رخشانه نوم ورته استاد عبدالرؤف بینوا چې هغه وخت د افغانستان رادیو رئیس وو غوره کړ. اصلا دا د پکتیا د برمل ولسوالی ده. پلار یې جنرال اصل خان وزیری په کابل او شمال کې دندې لرلې. رخشانه د 1950 کال د سور له 8 نیټې وروسته امریکا ته کډواله سوه. د ولسمشر کرزي په دوره کې بیرته افغانستان ته ولاړه چې خلکو یې پراخ هرکلی وکړ. مېرمن رخشانه هیله ښودلې وه چې غواړي په افغانستان کې نوي سندرې ثبت کړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
پروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دا ازادي رادیو د ماشومانی خبری مجله هم دلته سرته ورسیده. خو زموږ خبرونه د ماشام ترو بجو پوری دوام لري. ازادي رادیو د سهار لو د ماشام ترو په منځنۍ صفه 12 پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبري شي. په راتلونکو خبرونه کې سید سمی عباس له تاسو سره دی. عباس صاحب، سټډیو ته خیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین.